دا کابل امنیتی چارواکو ویلی چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې د څلورو میرمنو په ګډون دولس تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوړي ملکي استازي ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې دوام لري. او وروسته له دې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د اعلامیې له لاسلیک ډډه وشوه، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر انتقادونه پیل کړي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو نننۍ حمله وغندله. په ننګرهار کې نن د پوهنې ریاست او د طب پوهنځي ته نږدې په حملو کې 15 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې دی د خلکو له استازو سره خبرې کوي، او د امریکا او شمالي کوریا استازي د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر وروستیو ترتیباتو لګیا دي. پوره خبرونه واوري. د کابل په شپږم امنیتي حفظه کې نن د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت ستانگزی ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 12 تنه وژل شوي دي. د په وینا انتحاري حمله د وزارت کارکونکو د رخصتۍ په وخت کې وه، او حمله کوونکي د وزارت په دروازه کې ځان لوزولی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې 12 تنه وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. د حمله مسؤلیت تعیش اخیستی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت نن د حمله په شدت وغندله. په کابل کې نن په یوه بله چاودنه کې هم د یو تن جسد او درې زخمیان موندل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت استانگزی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د زوراباد په سیمه کې په یو خرابه کور کې چاودنه سوې ده چې ډېر جزئیات یې لا نه دي څرګند. ښاغلی استانگزی وویل چې په دې چاودنه کې د چاودنې په ځای کې یوه اندازه چاودیدونکي مواد هم موندل شوي چې شاید د په وینا د تروریستانو دي، خو وی ویل چې دوی څېړنې کوي. په ننګرهار کې نن د معرف ریاست او د طب پوهنځي ته نږدې په حملو کې 15 تنه چې یو یې پولیسو زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حمله دریو کسانو کړې وه. عطاالله خوګیاڼي وویل چې د حملې مسؤلیت د داعش پر غاړه دی.
لومړی ځان ته چاودنه ورکړي، مګر دویم کله چې د غوښتل برید ترسره کړي له برید وړاندې وشتر شوی و، بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده، او درېمې وشتر شوی دی وتل شوی دی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز او د هغه هیواد استخباراتو مشر سبا کابل ته روان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی بل پاکستانی پلاوی وغواړي چې افغانستان ته د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، په خپل هیواد کې د تروریستانو ځای وټړي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي دا سفر خورا مهم دی، او په افغانستان کې به پر سوله خبري پکې وشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال نن د ولایتي سرچینو په حواله وایي چې شغله غنی په کندهار کې له پوځي چارواکو سره مجلس کوي، او بیا په خرقه شریف کې د قومي مشرانو او خلکو له استازو سره ګوري. شغله غنی به په دې کتنه کې له طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو پر امکان او په افغانستان کې د لنډمهاله اوربند پر جزئیاتو خبري وکړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پروسه سبا پای ته ورسوي. د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر روسي ترتیباتو خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي چې په فلیپین کې د امریکا سفیر په نننوي خبرو کې د امریکا د پلاوي مشر دی. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا د رژیم له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. هغوی به د سنگاپور په سنتوسا ټاپو کې سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سنگاپور کې خبريالانو ته وویل لکه څنګه چې ولسمشر د شنبې په ورځ ویلي و، دا واقعا د سولې یو ماموریت دی. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دا کتنه د شمالي کوریا لپاره یوازینی فرصت دی. د عراق د کورنیو چارو وزیر قاسم الارجی نن وویل چې د جون په لسمه نیټه په بغداد کې په یوه ګودام کې چې د پارلماني انتخاباتو د رایو صندوقونه ایښودل سوي وو په همدې ډول اور اچول سوی دی. په دې ګودام کې د بغداد ښار د 2 میلیونه رایه اچونکو 60% برخه رایې ساتل شوې وي او ټاکل سوی وه چې له سره وشمیرل سي. د عراق صدراعظم حیدر علیبادي ویلي چې د رایو د صندوقونو په ګودام کې پرونۍ پیښه د عراق پر ډیموکراسۍ حمله او دسیسه ده. د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري چې د کار موده یې پوره سوي ویلي چې د رایو د صندوقونو د سوځېدو له امله باید په هغه هیواد کې له سره انتخابات وشي. په عراق کې د می د میاشتې په 12مه نیټه پارلماني انتخابات سوي وو خو د درغلیو د ادعاو له امله پرېکړه سوې وه چې ټولې رایې باید له سره په لاس وشمیرل سي. او د جرمني د اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په اوکراین کې پر وضعیت خبرې کوي. په دغه کتنه کې به چې په برلین کې کیږي د اوکراین په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتې ځواک پر ځای کولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دا خبرې به آسانې نه وي. د نننۍ غونډې ټول ګډونوال پر دې موافق دي چې د ملګرو ملتونو سازمان 16 ساعتې ماموریت اوکراین ته ورسي، خو روسیه نه غواړي چې دغه مامورین له روسیې سره د اوکراین په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي.
دوستانو، خبرونه ملازاده یې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په شوې انتحاري حمله کې د 4 میرمنو په ګډون 2 تنه وژل شوي او له 10 زیات نور ټپیان دي. همدارنګه په جلال آباد کې هم بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په اړه به تازه حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکي استازی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سبا پای ته رسیږي. د افغانستان په اړه که وخت نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریز د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. د کابل امنیتي چارواکو ویلي چې د کابل د نن ورځې په شوې انتحاري حمله کې د 4 میرمنو په ګډون 2 تنه وژل شوي او له 10 زیات نور ټپیان دي. دغه حمله نن شاوخوا 1 بجه د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت په کار کوونکو شوې. له دې 2 ساعته وړاندې د همدې ښار د 4مې امنیتي حوزې په اړوند یوه زړه حویلۍ کې یوه چاودنه شوې چې 4 کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. اخوا د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د پوهنې ریاست او طب پوهنځي ودانیو ته څیرمه هم انتحاري حمله شوې چې 1 شمېر کسان یې ټپیان کړي. ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا ټولې پیښې تعقیب کړې دي. هم د اوس د کابل په استډیو کې دی. اکرام، د دغه پیښو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه انسب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. د کابل پولیس وایي د وروستیو معلوماتو په اساس د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت په دروازه کې د شوې انتحاري حملې له امله 2 تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت استنگزي ازادي راډیو ته وویل دا انتحاري حمله له غرمې وروسته شاوخوا 1 بجه په داسې حال کې وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت د وتلو په حال کې وو. نوموړی وایي په دې حمله کې تر 150 نور سانټا پینشوی هم دي چې د کابل بیلابیلو روختونو ته د درملنې په هدف استول شوې دي. د خغری سانګزی په خبره په وجل شوې او ټپیانو کې خزي هم شامل دي. دی وای
ما حمله تاریخ کې بروز در مقابل وزارت ارتشان اتحاد در ساحه حوزه ششم امنیتی پلیس با وقوع پای باز تو گزارشای کتابنون ما داریم در این رویداد 12 تن مشغول 4 خانم کشته شده و به کسایی که جزئی هم سطحی مجروح دستی رفر میشه.
بلخوا د افغانستان د امی روغتیا وزارت هم تایید کړی ده چې له دغه پیښې نه ورته 2 تنه وژل شوي او 10 تنه ټپیان ورول شوي دي. په همدې حال کې د کابل ښار د 4مې حوزې په زوراباد سیمه کې نن شاوخوا 12 بجې له غرمې مخکې په یوه حویلۍ کې چاودنه شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې کله چې پولیس دغه ویجاړې شوې حویلۍ ته ورننوت تر لا غزای یو مړی او درې ټپیان ل چاودودونکو توکو سره راوېسل چې ویل کیږي دا توکي په تورستانو پورې اړه لري. لا تر اوسه کومې وسلواله ډلې د کابل د دغه دواړو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ترڅنګ انسب نن سهار نږدې لس بجې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او طب پونځي ودانیو ته نږدې دوه حملې شوې دي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د داعش غړي وو خو د دغه ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ښاغلي خوګیانی په وینا باندې چې حمله کوونکي ډیر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه یوړل شول او د تلفاتو شمیره هم ټیټه وه.
نن د پاتلس بجې د جلال آباد ښار دویمې نهي مربوطاتو کې د پوهنې ریاست ته څیرمه لومړني معلومات داري څلورو بریدګرو غوښتل د پوهنې په ریاست یا مالته تقریبي کرن ترسره کړي. لومړي بریدګر ځان له چاودنه ورکړي ده. درې نور بریدګر د امنیتي ځواکونو له لوري په ډز سره وژل شوي دي. څلور بریدګر و د نمنځه تللي دي. هغه لومړي بریدګر چې ځان له چاودنه ورکړي ده په سیمه کې د سړک غاړې کوم کسان چې تیر کړي دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي چې په دې حمله کې 15 تنه ټپیان شوي دي چې یو یې پولیس دی او د دغه پولیس روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. دغه روغتیایي مسؤلین وایي چې زیاتره ټپیان له دوهمو منزلونو نه له ویرې نه ځانونه لاندې راغورځولي وو چې هغوی ټپیان شوي وو. د ننګرهار امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د حمله کوونکو وسلې د چاودیدونکو موادو موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد د پولیس سو لاس ته ورغلی دي. بلخوا د همدی ولایت د چپریار ولسوالۍ په میرزادین سیمه کې د خلکو په یو میله کې چاودنه رامنځته شوې ده چې لامل یې 12 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه حمله نن شاوخوا 9 بجې رامنځته شوه چې لامل یې دغه 12 کسان ټپیان شول. د ننګرهار د حوزوي روغتون مسؤلینو ویلي دي چې دغه 12 واړه ټپیان دوی تر اړول شوي او زیاتره یې له لومړنۍ درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته استانه شوی دی.
اکرام الله اکرام ډیر زیات مننه دوستانو لا کابل نمو دا اکرام په رپورت کې واوري دل چی په کابل او ننګرهار کې نن بریدونه شوی دی. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د طالبانو په وړاندې د روژې له 20مې د اختر تر 15مې نیټې پورې ولسمشر محمد اشرف غنی اور باندې اعلان کړی او همدارنګه وسلوالو طالبانو هم ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به د حکومتي ځواکونو خلاف بریدونه نه کوي. د په افغانستان کې د ناټو جک پوړي ملکی استازي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بیا د خیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا ونه ویل چې دا خبرې په کومه کچه ترسره کیږي خو نوموړی وایي دا ښیي چې لږ تر لږه په طالبانو کې ځینې کسان د سولې په اړه فکر کوي. احمد تکل په دې اړه جزئیات دروري.
په افغانستان کې د ناټو جکپوړی ملکی استازی له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم له دې مخکې ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کورنلیوس سیمرمن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې پر مهال له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې که څه هم ونه ویل چې دا غیر رسمي خبرې په کومه کچه روانې دي خو د هغو هرکلی یې وکړ.
What we know is that there are discussions, that there are talks ongoing, informal talks.
هغه څه چې موږ ترې خبر یو دادی چې خبرې روانې دي خو غیر رسمي خبرې. دا خی چې لکه لګي یو شمېر طالبان په دې اړه فکر کوي. زما په نظر دا د خوشبینۍ لپاره یو دلیل دی او باید دا هیر نه کړو چې افغانستان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړې سره لاس او ګریوان دی. نو خامخا وخت غواړي چې دا وضعیت له جګړې څخه په سولې بدل شي. موږ باید پر دې ذهنیت کار وکړو او فکر کوم چې له جګړې سره په یو وخت د بې قید او شرط خبرو د تګلارې ترکیب پر سم لوري ګام اخیستل دي.
د ناټو چارواکي په داسې حال کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیل خبر ورکوي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې موقت اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ښاغلي سیمرمن د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند اعلان د زړورتیا نښه وبلله.
NATO, namely our Secretary General, welcomed
NATO او پتیره عمومي منشي د ولسمشر غنی لخوا د یو ورخیز اوربند اعلان ستاینه کوي. فکر کوم چې دا ډیر زړور اقدام د بې قید او شرط خبرو د هغه وړاندیز پر بنسټ ولاړ دی چې ترهی ولسمشر غنی په فبروري میاشت کې وړاندې کړه.
ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د جوزا په 18 نیټه اعلان وکړ چې دولتي ځواکونه به د روژې له 28 څخه د اختر تر 15 ورځې پورې اوربند په پام کې ونیسي. له دې اعلان څخه دوه ورځې وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د کوچني اختر په ورځو کې به اوربند وکړي. د طالبانو لخوا په دې اړه په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې دوی به د اختر په درې ورځو کې یوازې پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو حمله بندې کړي، خو پر بهرنیو پوځیانو حملو ته به دوام ورکړي.
بلخوا په اوروزګان کې نن یو شمیر معلولو کسانو په یو غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو څخه د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د اوروزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې نن لسګونه معلولین او یو شمیر نور غیر معلول کسان د خار واټونو تر وتل او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه دایمي اوربند وغوښت. دوی د دواړو لورو د اوربند د وروستي اعلان چې موقت اوربند اعلان کړی د دې هرکلی هم کړی. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پاړه رپورٹ راکړي.
یار امر دوامدار سوله غواړو په افغانستان کې، پرواره جنگ نه غواړو.
دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې د هغه کسانو دي کوم چا چې جګړې دایمي ژوند ورتریخ کړي او قرباني سوي دي، یعنی معلولین. د دې شمیر لسګونه ته رسېدی چا پر لکړو حرکت کوي، چا پر بایسکله حرکت کوي، څوک پر سینس کېدی. د ترینکوټ ښارواټونو ته د اعتراض په شکل راوتلی و. دغه معلولو کسانو د یاد اعتراض پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند هرکلی وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې دغه اوربند دایمي کړي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
نو موږ د دې ملاتړ کوو او غواړو چې دا اوربند دوامداره شي. جګړې خو نو دغه زموږ حالت ته ویني چې زیات کسان سپینځوري ځوانان پر لکړو روان وو.
موږ په دغه وروره خوشحاله یو، په جوړو په سوله خوشحاله یو، په قراری خوشحالی. په دغه خلک چې هر څوک ولاړ دي، د دې د کوره د اصلي د کوره دوه و درې څلور مړي سوي دي.
هغه وخت که دغه سنې سوله وای، اوس به دغه معلولین کسان بعضې به په خپلو کار واخته وای، بعضې به وروره غټ غټ مامورین وای، بعضې به وروره ټوله سیواداره.
دوی چې یو لړ شعارونه هم له ځانه سره لېږدول، ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې بهیر دریم ځل لپاره د تمدید غوښتنه هم کیږي، خو دوی په دې باور دي چې بیا تمدید یې پر مهال ویش په دغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې په پڅ بهیر او د ګډونوالو په کم شمیر انتقاد کوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سې شنبې په ورځ به په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه وتړي. د یاد کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې دوه میاشتې پروسې په جریان کې نږدې شپږ میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي که څه هم له دوی څخه د دویم ځل لپاره د دغه بهیر د بیا تمدید غوښتنې کیږي، خو په خبره یې د دغې پروسی غزول د انتخاباتو په مهال ویش بد اغیز درلودلی شي.
د لومړی پړاو او دویم پړاو سبا رسمن ختمیږي د 28 د جوزا کې، او دا د تمدید فیرن کمیسیون په تصمیم نه نیول شي نور تمدید کې. او بل مسله چې ورسوالۍ د دریم مرحله زمونږ دریم مرحله د 19 د جوزا نه شروع شوې ده، او دا به تر 15 د سرطان پورې دوام کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دوه میاشتې وړاندې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. که څه هم ټاکل شوی و چې دا بهیر به یوه میاشت دوام کوي، خو د خلکو د کمې ونډې له کبله کمیسیون هغه مهال دغه پروسه د یوې بلې میاشتې لپاره هم وغځوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړي، دویم او دریم پړاو کې ټول ټال 1350 مرکزونه پلان کړي وو، چې له ډلې یې 1448 مرکزونه نه دي خلاص شوي، چې د ډېرو لامل یې نامني خودل شوی. لدی سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر شنبه پورس پولیسوالیو او کلیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. چاټکل کیږي د رای ورکونکو شمیر زیات کړي. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه لدی ډلې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې باور ده چې د نوملیکنې بهیر له ستونزو ډک وو او د نوملیکونکو کمې شمیرې به دا بهیر وننګوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
اساسی او جدی فکر وکړي. تقویم په ټوله معنا په افغانستان کې په یو شانته تطبیق شوی نه ده، ځکه چې چیرته پروسه نو وخته پیل شوله، چیرته مواد نو وخت ورسېدل، چیرته جګړې دوام پیدا کړ او څو ورځې پروسه وځنډېدله، او حتی لکه غزنی ونې ولایت روس په ماته دغه پروسه کې پیل شوه نه د ولسوالۍ او د کلب کچ باندې.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر سید حافظ الله هاشمی بیا وایي هغه مرکزونه چې د ځینو ننګونو یا د انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله تړل شوي وو هلته دا بهیر غځېږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس هم د پولیسو د تنخواګانو ستونزه. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پولیسو په ماشونو کې ځان د اندېښنې وړ بولي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع په تایید سره وایي چې له اختر وړاندې به هغه پولیسو ماشونه ورکړي چې لاندې نه دي بایومټریک شوي. په دې اړه نور حال د کابل د واصل وسال په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون وایي هغه پولیس چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي باید ژر تر ژره ماشونه ورکړل شي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي د پولیسو په ماشونو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې پولیس له خپلو دندو زړه توري شي. ښاغلی الکوزی وایي د کورنیو چارو وزارت باید د ستونزې هواري ته جدي پاملرنه وکړي.
په ډېرو ولایتونو او په ډېرو ساحو کې زموږ د پولیسو اردو د دې تنخواوې ماشینه باندې دفتر شپې دي، دفتر شپې ورځې دي، دوی په ډېر سخت حالات قرار لري. پر وزیر صاحب داخله باندې پیدا ژختو چې ژر تر ژره زموږ د سرتیرو دغه معاشات باید اجرا سي او د دفتر دې خواته باید دوی دغه مشکلات او ستونزې باید حل سي.
د مشران جرګې غړی محمد حنیف نفی وایي پولیس تل د خلکو خپلې خاورې خدمت او ساتنه کوي چې په ماشونو کې ځنډ د دوی په حق کې ستره جفا ده. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد هم د پولیسو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې په خوست، روزګان، دایکنډي، غزنی او په څو نورو ولایتونو کې پولیس اعشه او نور امکانات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې تېرونې ویلي وو چې د پولیسو په ماشونو کې ځان غیر قانوني او باید ورته ژر تر ژره رسېدنه وشي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یا د ستونزې تاییدوي وایي چې د پولیسو په وړاندې د پرتو ستونزو هوارول په کاري لومړیتوبونو کې دي. د دغه وزارت مالی او بودجوي رئیس محمد صابر سروري ازادي راډیو ته ویل چې وزارت د نورو اړوندو ارګانونو په همکارۍ هڅه کوي د هغو پولیسو ماشونه ورکړي چې لاندې دي بایومتریک شوي. د وای د کورنیو چارو وزارت ټوله رهبری د ماشونو په برخه کې ډیره جدي ده او موږ دغه موضوع د امنیت شورا ولسمشر مالی سره شریکه کړې ده. څو اختر نو وړاندې هغه کسان چې نه دي بایومتریک شوي ماشونه یې اجرا شي. موږ د ډونر مکتوب ته پته مې یو چې مکتوب زموږ لاس ته ورسي د سلر وشتو ساتونو دننه به د پولیسو ماشونه ورکړل شي. خغله سروري وایي د امنیتي ستونزو له امله 15 زره پولیس لا نه دي بایومتریک شوي او د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې د غشمیر پولیس ژر تر ژره بایومتریک شي. بلخوا د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې په وخت سره د پولیسو د ماشونو نه ورکول د دوی په روحیه او کار نه وړه اغیز کوي. خغله فقیر وړاندیز کوي چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ماشونه ژر تر ژره ورکړي سو پولیسو توانیږي په آرام فکر سره وسلوال مخالفین وځپي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وروسته لاغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریز د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. پر ولسمشر ټرمپ له دې مخکې هم د هغه پریکړې له کبله انتقادونه کېدل چې د امریکا د متحدو هیوادونو څخه د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه وسه کړې وه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو انتقادونو ته وروسته له هغه زور ورکړ چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې G7 سرمشریزه د دې غونډې له وروستۍ اعلامیې د هغه د وتلو له کبله ګډوډه شوه. ښاغلی ټرمپ په پیل کې دا اعلامیه تایید کړې وه، خو وروسته له دې چې له هغې څخه یې د وتلو اعلان وکړ اروپایي مشران یې په غوسه کړل. ټرمپ د شنبه په ورځ ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د کیوبک د سرمشریزه د کوربه د کاناډا د صدر اعظم جستین ترودو له ناسمو څرګندونو وروسته د خپل استازي ته هدایت ورکړ چې د غونډې د وروستۍ اعلامیې له تایید څخه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې ښاغلي ترودو مخکې ویلي وو چې د G7 د غړو هیوادونو ټولو مشرانو دا اعلامیه تایید کړې وه. د امریکا د تجارت متحدانو په وروستیو څو اونیو کې پر ښاغلي ټرمپ د هغې پرېکړې له کبله سخت انتقادونه وکړل چې د دوی د المونیم او فولاد پر وارداتو یې تعرفې وضع کړې. د کاناډا صدراعظم د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې له دې تعرفې سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې پر روانه جولای میاشت کې ځوابي اقدامات وکړي.
We move forward with retaliatory measures on July 1st, applying
موږ به خپل ځوابي اقدامات د جولای په لومړۍ نیټه پیل کړو او د امریکا پر وارداتو به داسې تعرفې چې په غیر عادلانه ډول یې پر موږ وضع کړي ولګوو. دا خبره ما ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هم په ډاګه وویله چې موږ په دې کار کې زړه نازړه نه یو، بلکې په قاطعیت سره یې کوو، ځکه کاناډایان با ادب او مسؤل خلک دي، خو د چا فشار ته نه تسلیمیږي. ټرمپ د G7 د سرمشریزې له پای ته رسېدو او د شمالي کوریا له مشر سره د تاریخي غونډې لپاره سنگاپور ته روانېدو وروسته د ترودو د خبرو په وړاندې غبرګون وښود او ویې ویل ترودو د سرمشریزې پر مهال یوازې په دې خاطر ډېر آرام و چې زما له تلو وروسته د امریکا لخوا اعلان شوې تعرفه خپل سپکاوی وبولي او ووایي چې دوی څوک تر فشار لاندې نشي نیولی. د کاناډا د صدر اعظم دفتر د ټرمپ د تبصرې په جواب کې په یو خبر پانه کې د ښاغلي ترودو له قوله ولیکل چې د G7 په غونډه کې داسې کومه خبره نه ده شوې چې د ټرمپ ته مخامخ او په عام محضر کې نه وي کړي. خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار لاری کودلو سی ان ان ټلویزیون ته وویل چې د کاناډا صدر اعظم پر ټرمپ له شا د خنجر گزار وکړ او د سپینې ماڼۍ یو بل سلاکار پیتر ناوارو فاکس نیوز ته وویل په دوزخ کې به د هغو کسانو لپاره ځانګړی ځای وي چې له ولسمشر ټرمپ سره بې وفایي کوي او له دروازې د وتلو پر مهال پرې له شا د خنجر د گزار هڅه کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل د خوشنۍ خبره ده چې ټرمپ د G7 د ګډې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. میرمن مرکل وویل دا د دې ټولنې د پای ته رسېدو په معنا نه ده او زیاته یې کړه چې اروپایي ټولنه د امریکا په وړاندې د ځوابي اقداماتو لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانسې د جمهوري ریاست یو مقام وویل فرانسه او اروپایي ټولنه د G7 د اعلامیې ملاتړ کوي او هغوی چې له دې اعلامیې څخه وځي ښایي چې له دې ټولنې سره لیوالتیا نه لري. متحد ایالات، کاناډا، برتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا او جاپان د G7 ډلې غړي دي. روسیه هم پخوا په دې ټولنه کې غړیتوب درلود، خو د اوکراین د کریمیا ټاپو له نیولو وروسته ترې وایستل شوه. ولسمشر ټرمپ د شنبه په ورځ په دې ټولنه کې د روسیه د بیا غړیتوب غوښتنه هم وکړه، خو د سرمشریزې پرېکړه لیک په دې ټولنه کې د بیا غړیتوب لپاره روسیه ته د بلنې ورکولو یادونه نه ده کړې، مګر ویلي دي چې د نړیوالو کړکیچونو په اړه له روسیې سره تماسونه به دوام وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي حضور خورا تاریخي اهمیت درلود. د ازادي رادیو د خبری څنګه د ریپورت لنډیز له سالم احمد صالح نورو.
د چین د ولسمشر شي جن پینګ لخوا د هغو دوو هیوادونو د رهبرانو هرکلی وسو چې تیر میلادي کال د شانګهای د همکاري په سازمان کې دایمي غړي سول. د چین ولسمشر په دغه سازمان کې د هندوستان او پاکستان غړیتوب ته په اشاره وویل د غړو هیوادونو د شمیر زیاتوالی د دغه سازمان د لا قوت معنی لري. شي جن پینګ د یکشنبې په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان اتلسمې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي هرکلی وکړ. په دې سرمشریزه کې د دواړو هیوادونو حضور له تاریخي اهمیت څخه ډک وباله. د چین ولسمشر په خپله وینا کې وویل
د مشرانو د دې غونډې په لړ کې مو د هغه پرمختګونو هرکلی وکړ چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د هند او پاکستان له یوځای کېدو سره د دغه سازمان په برخه شوي دي. څو سندونه لاسلیک شول چې د تجارتي اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرتابه شورا د کینګداو اعلامیه او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ګډه اعلامیه هم پکې شامل ده.
هندستان او پاکستان په 2018 کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان دایمي غړي سول. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغه سازمان دایمي غړي دي. خو افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې څارونکي غړي دي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپلو سیالانو ته وویل د سیمې په ساتنه او امن کې ګډ مسؤلیت لري. هغه بیل دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوم واخلي، د ځنغښتنې او تنگ نظریو له سیاستونو د ډډې کولو غوښتنه وکړه او زیاتې کړه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د مقرراتو، د څو اړخیز تجارت د یوه سیستم او د نړیوال پرانیستي اقتصاد ملاتړ کوي. د شنګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ د چین په قینګداو کې پیل شوه چې یکشنبه د برخوالو مشرانو اصلي کاري ورځ وه.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. هغه ریپورتونه او خبرونه چې په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو اوریدل، هر وخت یو غواړی کولای شي چې زموږ په ویب پاڼه کې مو ګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. په ویب پاڼه کې زموږ ګونیس پروګرامونه او نور مطالب هم لاکسونه او ویډیوګانو سره کتلای شي. اوس هم د بل نیم ساعت خبري مجله لپاره سلطان محمد سرور په سټډیو کې.